있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
د نن وضعیت د خبرونه قدر مناوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله زنه شبش نه د روانه خبرونه قربانې قدر مناوریدونکو په روانه خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ خبرونه لرو د نن وضعیت په اړه د سیمه او نړۍ رپورټونه هم درته لرو لومړی په مو کې خبرونه ته
السلام علیکم تر نو اوریدونکو تاسو د امریکا په کاشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري د چین د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د مارچ په 10مه او سبا یو 10مه په چین کې لیدنه وکړي او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته هم په دې خبرو کې د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ضیا احمد تکل ویلی د امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئت نن د چهارشنبې پورس چین ته ورسېدو. په عین وخت کې امریکا، چین، روسیې او پاکستان د ټرویا کاجم په نوم باندې د خپلو لیدنو په لړ کې نن په چین کې مجلس کوي. نور تفصیل یې د نوشابه آشنا ناوري.
د چین او امریکا خارجه وزارتونو د سیشن په پورز دا ویلي وو چې یو جګپوړې امریکایي ډیپلومات به همدا ونی په چین کې د چینایي، روسیې او پاکستانی وزیرانو سره د افغانستان په مسایلو وغږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ویلي دي چې د ټریکا پلس په غونډه کې به د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي توماس وست ګډون کوي. د ټریکا پلس په ډله کې د پاکستان په شمول د نړۍ سر قدرتونه، متحده ایالات، چین او روسیا ګډون لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ویلی واشنگتن په دې باور دی چې د ټریکا پلس غړي په دې کې مشترک ګټ لري څو طالبان د یو هم شموله حکومت لا ترهګری سره په مبارزه او د افغانستان د اقتصاد په بیا رغونه کې په خپل شمنو عمل وکړي. نو شاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
د طالبانو لخوا په میرمنو د محدودیتونو لګیدو او د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندیدو سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د طالبانو دغه اقداماتو ته په خبرګون کې پر هغوی هم باید بندیزونه ولګي. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسول هیدر بار نن د چهارشنبه پورز یعنی د مارچ په 10مه په یوې رسمي اعلامیه کې د افغانستان څخه بهر د طالب چارواکو په سفرونو ته بندیز لګولو غوښتنه کړې ده او دا یې ویلي دي چې له طالبانو سره د داسې غونډلو جوړولو څخه ډډه وشي چې د هغوی د اعتبار زیاتېدو سبب ګرځي. د بشری حقوقو څار سازمان د خزو د چارو مسولی د مرسته کوونکو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا، جرمني، برېټانی او اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. طالبانو په شاوخوا دوونه یو کې پر خزو او نجونو باندې تازه محدودیتونه لګولي چې په کور دننه او بهر ورته خبرګون ښودل شوی دی. د بخښنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو او بشري فعالانو د خپل سرو نیونو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده او د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تازه پیښه کې په هرات ولایت کې د خالد قادری په نوم یو افغان خبريال نیول شوی او تر دا مهاله یې برخلیک معلوم نه دی. د بخښنی نړیوال سازمان ټینګار کړی دی چې ښاغلی قادری د طالبانو حکومت د منتقدینو څخه وو او په ټولنیزو شبکو کې هم ډیر فعال و. د خالد قادری خور همایرا قادری ویلي چې ورور یې د تیرو دوه ورځو د طالبانو په بند کې دی او تر دا مهاله یې د ورور د وضعیت په اړه معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا UNDP نن په یو رسمي اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ولس باید له یاده ونه باسي. د UNDP مؤسسي عمومي رئیس د غوښتنه ځکه کړې ده چې نړۍ د اوکرين جګړې ته توجه اړولې ده. د ملګرو ملتونو د پرمختیا پروګرام رئیس اخیم سټاینر د مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې خدمت او د خلکو د ژغورنې ماموریت ته دوام ورکړي. ښاغلی سټاینر د طالبانو لخوا د نجونو د متوسطې او لیسو په بندولو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې UNDP به د ملګرو ملتونو د نورو ادارو سره په ګډه کار او هڅه وکړي چې نجونې تعلیم وکړي، ښځې خپلو کارونو ته ستنې شي او د هغوی حقوق خوندي شي. د افغانستان د ایسای او معلوماتو ملي ادارې نن په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس درلود او د خپلې وی تازه سرشمېرنې معلومات خپاره کړل. د دې ادارې په موندنو کې د افغانستان نفوس 4.3 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې 19 میلیونه نفوس یعنی 50% نارینه دي، 16.8 میلیون یعنی 49% ښځې دي. په دې احصایه کې دا هم ویل شوي دي چې د دې ټول نفوس 10.6% یې په اطرافو کې اوسیږي، 25% یې په ښارونو کې اوسیږي او 4.4% یې کوچیانه ژوند لري. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د خوراک نړیوال سازمان رئیس وی په اوکرين کې روانه جګړه به د دویم نړیوال جګړې وروسته په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ شي. د WFP رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سیشن بی پروزیویل په اوکرين کې د میاشتې اوږدې جګړې په جریان کې خلک د یوې مړۍ وچ ډوډۍ د پاره په لیکو کې ولاړ دي. د بیسلی په وینا د نړۍ 50% غلجات د اوکرين نه اخیستل کېدل چې د نړۍ 125 میلیون خلکو ته رسېدل، خو اوس خبرداری ورکوي چې دا غذایی مواد اوس نشته او د یمن په څیر جنگ ځپلو خلکو ته به مرستې بندې شي. د خوراک نړیوال سازمان د رئیس په وینا یوازې اوکراین او روسیا د نړۍ 30% غنم، 40% جوار او د 50 تر 90% پورې د لمرګلی او شړشمو تیل تولیدوي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی لویدیز دې ته ګوري چې که روسیا په اوکراین خپل بریدونه کم کړي. جمهور رئیس بایدن د سیشن بی پروزی ویل غربي متحد هیوادونه دې ته منتظر دي چې روسیا خپل هغه ژمنې عملی کړي چې ویل د اوکراین د کیف ښار او شمالي ښار چرنی هیف شاوخوا خپل پوځي تحرکات کموي. بایدن وی د برېټانیې، فرانسې او ایټالیا د مشرانو سره د ټلیفوني خبرو وروسته ټول دې ته ګوري چې روسیا خپل ژمنه پوره کړي. د امریکا د دفاع وزارت دا تایید کړی ده چې روسیې په لکشمیر کې خپل پوځي قطعات د کیف له شاوخوا ایستلی دي، خو لا هم د روسیې په شمنو شک لري. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
دراډم اوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل او د خبرونو په دوام ترته یو تازه خبر لرو. د خیبر پختونخوا د ټانک چارواکي وایي چې د اف سي ځواکونو په مرکز بریچ شوی دی. محلي چارواکو ویلي دي چې په دې جګړه کې چې 2 ساعته دوام کړی دی، دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. د ټانک پولیسو مشر وقار احمد نن د مارچ په 10مه رسنیو ته ویلي دي چې نن سهار بریدګر وختي د محلي پولیسو په مرکز باندې حمله وکړله چې 3 عسکر پکې وژل شوي دي او 2 نور پکې ټپیان شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستې ده. ګرانو اوریدونکو، دا یو تازه خبر چې تاسو سره شریک شو. اوس هم د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ستاسو پام راګرځو. د امریکا وای دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له طالبانو نه غوښتي دي چې نور د افغانانو له بشري حقوقو نه سرغړونې بندې کړي. په افغانستان کې په خپلواکو، بې طرفه او نړیوالو رسنیو ته د افغانانو د لاسرسي د محدودولو پر پریکړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. البته نړیوال ټولنه د نوو بندیزونو له کبله طالبانو د امریکا غک په شمول دی یو شمیر نړیوالو رسنیو سیمه ییزو نشراتي همکارانو ته ویلي چې نور د دغو رسنیو پروګرامونه خپاره نکړي چې د کار په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولي دي. په همدې موضوع پاموکي رپورت ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې پر نړیوالو رسنیو پر محدودیت لګولو او خوانځیو ته د نجونو د تاک په مخنیوي سره طالبان په خپل کړو ژمنو کې پاتې راغلي دي او په دې کار سره افغانستان غلط لوري ته سوق کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پی وی اعلامیه کې ویلي دا هر مسله د اندېښنې وړ ده، خو له دې کار سره طالبان دا په ډاګه کوي چې په هغه اساسي ژمنو چې د افغانستان له خلکو او نړیوال ټولنې سره کړي عمل نه کوي.
خوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حق دی. دا لویدیزو ارزښتونو یا نړیوال ټولنې ته امتیاز نه دی، دا بشري حق دی. دا د سولې او سوکال افغانستان اړتیا ده. هغه څه چې طالبان مدعیان دي، مونږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغانانو له حقوقو څخه سرغړونه ودروي او مونږ د افغانانو په خوا کې ولاړ یو.
په قطر کې مشت افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر ایان مکری په ټویټر کې په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او دویچ ویلی پر خبرونه باندې د بندیز لګولو عمل اندېښنه خودلی او زیاته کړې ده. طالبان ژمن دي چې د رسنیو موجود قوانین مراعات کړي، د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي او افغان رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خپل خوخي پروګرامونه خبره کړي. د خزو او جنوب په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري هم پر رسنیو طالبان لخوا د بندیز لګولو کبله اندېښنه خودلی. من اميري په ټویټر کې لیکلی، د طالبان لوري یو بل د اندېښنې وړ اقدام رسنی خلکو ته د رونټیا حساب ورکونی او اعتماد جوړون لپاره مهمه وسیله ده. دا کار برعکس دی. اروپای ټولنه طالبان لخوا د جنونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګي وبندولو په اړه خبرګون کې ویل چې د جنون د زده کړو مخنیوي به پر طالبانو د نړیوالو همکارانو باور د کمیدو لامل شي. اروپای ټولنه په ویلامي کې طالبانو دغه اقدام غندلې او هغه د ټول ماشومانو د زده کړو له حق څخه ښکارا سرغړونه بللې ده. یا د ټولنې زیاته کړې ده، هیڅ مذهبي او ټولنیز دلیل هیڅ کړه نشي کولای چې دا ډول یو نابرابر چلند توجیه کړي. د بلخوا د چین د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنی چارو وزیران دریم غونډه سبا او بل سبا په هغه هیواد کې ترسره شي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویان وانګ ونبین خبر اعلان ته ویل چې په دغه دوه ورځنی غونډه کې د متحده ایالاتو د استازي په شمول به د پاکستان، روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیران او استازي هم ګډون وکړي. د غونډه ته طالبان د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم بلل شوی دی.
د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی یوشیاوینګ به د دې غونډې مشري وکړي. په دې غونډه کې به د متحده ایالاتو، روسیې او پاکستان استازي ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزیر وانګي به د ټولو هیوادونو له استازو سره وګوري. چین، متحده ایالات، روسیه او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په مسأله کې مهم نفوذ لري.
له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبان تر حاکمیت وروسته، چین د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان سره د دوستانه اړیکو ټینګولو علاقمندي پیدا کړې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د بي سرحد میرمنو نړیوال سازمان وی د افغانستان خلک له ملاتړ پرته یوازې پری خودل شوی دي. دغه سازمان مشر ایډیت شلایفر امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي کله افغانستان روان وضعیت ته جدي پاملرنه ونی شي ډیر زر به په نړیوال ستونزې بدل شي. میرمن شلایفر له نړیوال ټولنې نه غوښتلي تر هغه چې په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه خوندي شي نوې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي.
لیدل کیږي چې افغان مېرمنې له سخت وضعیت څخه د تیردو په حال کې دي. تاسو په افغانستان کې د وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟
فکر کوم تاریخ په خپل د تکرارېدو په حال کې دی. زما په یاد دي چې 25 کاله مخکې میرمنو سره چې مالی دلې وي هغوی د دموکراسۍ، بشري او د ښځو حقونو لپاره مبارزه کوله. زه د دوی له هوډ څخه ډېره متاثره شوم ځکه اجازه نه ورکوي. دوی چمتو دي چې خپل ژوند په خطر کې واچوي او هغه څه خوندي کړي چې پرې باور لري. دا میرمنې چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال ښوونکې وي، ډاکترانې وي، اړوې چې په پټه کار کوي وای. زما مطلب دا دی چې هغوی کولی شي د کار نه لاس واخلي، خو بل چاره نه درلوده. نو هغوی د آزادۍ په مبارزینو او مقاومت کوونکو باندې بدل شوي. زما لپاره دا یو مقاومت دی. کله چې موږ د مقاومت په اړه فکر کوو نو وسله، مرمۍ، ټانک او بمونه مو تر سترګو کیږي، خو اوږدمهاله مقاومت له سختو حالاتو سره مبارزه ده. په دې معنی چې د ټولنې په مختلفو برخو کې د محافظتي برخې رامنځته کول دي، او لکه څنګه چې ما وویل د 15 کاله مخکې تاریخ به په خپله بیا تکرارېږي. مونږ په ورته وضعیت کې یو. نه پوهېږم چې څنګه قضاوت وکړم، خو دا به ووایم چې په خصمانه توګه د هېواد نیول چې وروسته به د تاریخ برخه وي، تاسو پوهېږئ چې ولې دا کار وشو او څنګه وشو. خو زه احساس کوم چې د افغانستان خلک اوس په دغو شرایطو کې له ملاتړ پرته یوازې پرېښودل شول. د افغانستان خلک اوس په خپلو کې دي. واقعیا زه نه پوهېږم چې نور به څه کېږي. کله چې د وضعیت په اړه فکر کوم، مونږ ټول لیدل. زما مطلب دا دی چې مونږ په لویدیز کې لیدل چې کابل سقوط وکړ، او د افغانانو لپاره دا کار حیرانوونکی و.
د هغوی د وضعیت په اړه تاسو څومره اندېښمن یاست؟
زه ډیره اندېښمنه یم. فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې سټرس او خفګان د بدلون لپاره وسیله کیدای نشي. مونږ باید راتلونکي ته خوشبینه اوسو. خو د نړیوالې ټولنې په توګه مونږ یوې ستراتیژۍ ته اړتیا لرو. فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، ډیر ژر به دا د ټولې نړۍ ستونزه وي. زه فکر کوم دا فکر چې افغانستان شاته پرېږدو، لویدیز ډېر څه کولی شي، د حل یوه لاره ده. مونږ ټول باید د خپل امنیت په اړه خوشبینه اوسو. د خوندیتوب دلیل له کبله، د بشري دلیل له کبله، لست ډېر زیات دی، خو یو څه بدلون راغلی دی او زه ورته خوشبینه یم. د خلکو لومړی نسل په مشخصه توګه مدني ټولنه او مېرمنې د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي. دوی هېواد په داسې طریقه جوړ کړ چې په حقیقت کې راتلونکي نسل لپاره یو بنسټ موجود دی. نو موږ نسل لرو.
طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې د مېرمنو حقونه خوندي کړي دي.
کله چې موږ د کابل مزار شریف او هرات په واټونو کې د میرمنو مظاهره ګورو، زه خو خوندي توپ ته ګورم. موږ تاوتریخوالی ګورو. هغه میرمنې چې په لاس کې ګلاندي او په سوله ییزه توګه مظاهره کوي، د هغوی په لور وسلې ګورو. دوی ټولو ته تعلیم، بشري حقونه او آزادي غواړو. یو څه چې واقعا بدلون کړی دا نسل د نجونو د مقاومت نسل دی. دا تحصیل کړي میرمنې دي. هغه میرمنې چې مظاهره کوي زیاتره لوړې زده کړې کړي دي. دوی بهر ته وزي. پوهیږي چې دا یو خطر دی، خو وایي موږ بل انتخاب نه لرو. په تیرو اونیو کې مال یو شمېر میرمنو سره خبرې کړي دي چې زیاتره اوس پټې دي. د خوندیتوب لپاره دوی مجبور دي چې د اوسېدو ځای بدل کړي، نورو کورونو ته ولاړ شي، ځکه طالبان یې کورونه پلټي او ګوري.
افغان میرمنو سره د مرستې لپاره تاسو څه کوئ؟
فکر کوم هغه څه چې موږ باید وکړو، د دوی لارښوونې باید تعقیب کړو. هغه ژمنې کړي دي چې چوپ خوله نه پاتې کیږي، او وار وار ویلي چې دا چوپتیا به ماتوي. موږ باید هغوی سره ودرېږو او د هغوی د غږ برخه شو. د هغوی د غږ پورته کولو سره باید مرسته وکړو. دا د میرمنو غوښتنه ده. زه فکر کوم دا یوه ډېره معمولي غوښتنه ده. موږ وسیله لرو چې د هغې د ترسره کولو لپاره عزم او ارادې ته اړتیا ده. دا د میرمنې حق دی چې داسې غوښتنې وکړي، او دا زموږ مسؤلیت دی چې هغه تعقیب کړو.
که طالبان د افغان میرمنو له حقونو څخه انکار ته دوام ورکړي، دا به په راتلونکي کې د افغانستان پر ثبات څه تاثیر ولري؟
زه فکر کوم دا نوی افغانستان دی. یو باثبات افغانستان په یو پښه درېدی نشي. تاسو دوه پښو ته اړتیا لرئ. نو دا څنګه کیدای شي چې یو پرمختللی او باثباته هیواد وي؟ هیڅ لار نشته. او زه باور لرم او هیله لرم چې نړۍ د طالبانو رژیم تر هغې په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونه او د میرمنو حقونه خوندي شوي نه وي.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ همکار وحید الله فیضی سره د بی سرحده میرمنو د نړیوال سازمان د مشر ایډت شلایفر مرکه واورید. اوس هم په موقعی رپورټ د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وی چې د برتانی، فرانسې، جرمنی او د ایتالیا مشرانو سره د سیشن وی پورز د روسیې د اعلان په باب چې په اوکراین کې خپل جنگي حل ځلې کمی کړي خبرې وکړي. دوی تیار دي چې په دې اړه متبادل نظر ووري. د امریکا غږ د ملي چارو د خبريال سټیف هرمن رپورت په دی اړه تاسو ته سید سلیمان شاو وړاندې کوي.
بایدن د فرانسې، جرمنی او ایتالیا له حکومتي مشرانو سره په ډلیزه توګه د ټلیفوني خبرو اترو نه څو ساعت وروسته د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د مسکو د دې اشاره په اړه چې د یوکرين د پایتخت کیف او د چرنهیو له خلون سره نږدې به خپل پوځي عملیات کم کړي د عکس العمل د څرګندولو په باب د یو خبريال د پښتنې په جواب کې ویل:
I don't read anything into it until I see what their actions are. We'll see if they follow through on what they're suggesting.
ترڅو چې ما دا هغوی اقدامات نه لیدلې هیڅ قسم مطلب او مقصد ورڅخه نشم اخستلې. او په ګورو هغه څه چې وړاندیز یې کوي واقعا مغز کوي او کنه.
په عین وخت کې ښاغلی بایدن زیاته کړه چې متحده ایالات او اروپای انډیوالان به کوم پیاوړي بندیزونه چې پر روسیې باندې لګولې په خپل حال پریدي او هم د خپل ځان د دفاع په غرض نظامی توان او استعداد د پیاوړي کول په منظور له یوکرين سره خپل مرستې جاری ساتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگټن د سټډیونه ادامه ورکوم. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې په اوکراین کې د دې ادارې د فعالیتونو په خلاف تبلیغات کیږي او د دوی کارونه د ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال، البته په جنیو کې د امریکا غږ د خبريال لیزا شلاین د رپورټ خلاصه له خلیل خان نو واوري.
د سره صلیب نړیوال ادارې راپور ورکړی چې په اوکرين کې په ټولنیزو شبکو کې د دې ادارې د خیریه فعالیتونو په اړه د ناسمو او غلطو معلوماتو د خپرولو یو کمپاین پیل شوی چې هدف یې د دې ادارې د فعالیتونو بے اعتبار کول دي. د نړیوال موسسه چې مرکز یې په سویس کې دی خبرداري ورکوي چې په اوکرين کې د دې ادارې د فعالیتونو پر خلاف په داسې حال کې دا کمپاین پیل شوی چې بشري ناورین ورس پر ورس مخ په ډیرېدو دی. د ادارې ویل دي چې په اوکرين کې د فروری د میاشتې د 14مې نیټې را پدې خوا چې روسیې يرغل کړی د خلکو د وژل کېدو ورانیو او کړېدو کچه دومره لوړ شوې چې د منن وړ نه ده. د دې ادارې په راپور کې ویل شوی چې د اوکرين د ماریپول په شار کې د روسیې د دوامداري بمباري له کبله د عامو خلکو کورونه او زیربناوي له منځه تللي او لسګونه زره خلک بې کوره کړی دي چې خوراکي موادو د چاک پاک اوبو او روغتیايي خدماتو ته سخت اړتیا لري. د سره سره د نړیوال ادارې ویاند ایوان واټسن وای هغه ملکیان چې د ماریپول په شار کې ګیر پات دي دومره فرصت نه ورکول کیږي چې خوندي ځایونه ته ولاړ شي، خو خلک بیا هم د خپل ژوند خطر مانی او د سیمې سخت تشتي. ویاند وویل چې په اوکرين کې د ناسمو او غلطو معلوماتو د خپرېدو له کبله د دوی فعالیتونه د خطر سره مخ دي او نسی کولای چې زیانمن شو خلکو ته بشري مرستې په ټاکلي وخت ورورسوي. هغه وای:
We are seeing deliberate targeted attacks using false narratives and disinformation to discredit the ICRC and this has the potential to cause real
مرداسی هدفی بردون ګورو چې په کستی توګه د سره سریب د نړیوال ادارې د فعالیتونو د بی تبارکول لپاره کیږي. دا زموږ په ټیم او د سری میاستی د ادارې په فعالیتونو ډیر ناوړه غیس کوي ځکه چې د سری میاستی همکاران په ساحه کې دننه د خلکو خدمت کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې وای چې په ټولنیز ورسنوي کې داسې اوازې خبرې شوې چې د سره سریب نړیوال اداره په زور خلک مجبوروي چې نور سیمو ته کډه شي.
بیا هم د اوکراین په اړه رپورت ته ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اروپا ته په خپل روسي سفر کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په اشاره وویل چې په واقع نشي پاتې کېدل. که څه هم هغه روسه وویل چې لغ خپل خبرنه نه په شا کېږي، خو امریکا په پلان کې نه لري چې پوتین لواکنا لریکی فاموکی رپورت.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په اروپا کې په ګډو غونډو او حساسو مذاکراتو کې ترګډون د غوڅو پریکړو او تودو ژمنو لتر لاسه کول ورسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حق له داسې ویل:
د خدای په خاطر دغه سړی نور په واکې نشي پاتې کېدلای.
واشنگټن ته پرستنی دوه هغه د دوشنبه په ورځ د خپلو دغه خبرو دفاع وکړه او د دې خبرو د کولو په اړه خپل مقصد بیان کړ:
زخپل خبره بیرته نه اخلم. حقیقت دا دی چې ما د پوتین د کړو پاک خپل اخلاقی غصه څرګندوله. هغه په اوکراین کې د ماشومانو پر ضد وحشت روان کړی دی. ما له دغو کورنیو سره ولیدل. زه غواړم واضح کړم چې زما خبرو نه هغه وخت او نه هم اوس د روسیې په وړاندې زموږ د پالیسۍ بدلون څرګندوي. ما یوازې خپله غصه څرګندوله او له دې خبرې بخښنه نه غواړم.
خو څېړونکي وایي د هغه دغه خبرې د امریکایانو د ډیپلوماسۍ لپاره خطرناکې دي.
دغه دغه خبرې یو شمېر هغه شکونه تاییدوي چې متحده ایالات په نړیوالو اړیکو کې په واقعي توګه څه غواړي. زه فکر کوم د زیاتو هیوادونو غبرګون دا و چې د هغه د دې څرګندونو هرکلی نه کوي. موږ د اروپایي متحدینو غبرګون هم ولید چې ویل یې په کار نه ده چې امریکا دا ډول بحران زیاتوونکې څرګندونې وکړي. په همدې خاطر زه فکر کوم له بده مرغه د هغه دغه څرګندونې به د څو هفتو لپاره انګازې کوي.
ښاغلی بایدن وایي چې په پولنډ کې د اوکراینی مهاجرو د وضعیت له لیدو وروسته یې احساسات راپارېدلي وو او دغه خبره یې کړې ده. خو ټینګار کوي چې مقصد یې د پوتین د رژیم بدلول نه وو.
ما یوازې خپله غصه څرګندوله. هغه باید په واکې پاتې نه شي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بد خلک باید د بدو کارونو کولو ته دوام ورنه کړي. خو دا په دې معنا نه ده چې زموږ په پالیسۍ کې د پوتین د لرې کولو لپاره بنیادي تغییر راغلی وي.
د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ څېړونکی لیون آرون چې د کرملین تحولات له نږدې څاري وایي پوتین ښایي دغه څرګندونې اوس دومره جدي ونه ګڼي.
پوتین لوی سړی دی. په یاد به مو وي چې هغه ته تل د قاتل خطاب شوی وو، خو وروسته یې سره لاسونه ورکړل او ویې خندل. زما په باور په اوږد مهال کې به کوم شي ته تاوان ونه رسوي. دا چې ووایو هغه به دغه خبره هیره کړي، نه، هیڅکله به یې هیره نه کړي. هغه په یوې طریقې سره د بایډن ځواب ووایه، که هغه د خبرو په شکل وي یا هم د کومې پالیسۍ د بدلون په شکل، خو د اوس لپاره به زیات تاوان رامنځته نه کړي.
آرون وایي د دې احتمال نه دی موجود چې پوتین دې د اوکراین د جنگ په حق له خپل دریز بدل کړي. د دوشنبه په ورځ د روسیې دولتي تلویزیون د هغه تیاتر تصویرونه نشر کړل چې د مارچ په 14مه د ماریوپول په ښار کې د روسیې په هوایي بمباری کې ویجاړ شو. په دغه تیاتر کې ملکی خلکو پناه اخیستې وه او د بام په سر یې په لویو سپینو کرښو ماشومان لیکل شوي وو. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هوایي برید کې د اټکل له مخې شاوخوا 300 کسه ووژل شول. مومن خان واحدی د امریکا غږ واشنگتن.
په ننګرهار کې له یو څه ځنډ وروسته د پولیو ناروغۍ ضد واکسینونو کمپاین بیا پیل شو. پاکلی پاموکې د ابوبکر علیزی رپورت.
وروسته له یو میاشتنی ځنډ څخه په ټول افغانستان کې یو ځل بیا د پولیو ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین بیا پیل شو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي د ازلې د مشرانو په لارښوونه کور په کور کمپاین پیل کړی. د عامې روغتیا ریاست ویاند نقیب الله رحیمي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې له میاشتنی ځنډ وروسته د ننګرهار په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د پولیو واکسینو کمپاین پیل شوی او پرته له کومې ستونزې جریان لري.
د پولیو یا ګوزن کمپاین چې د 50 کالو څخه کم کمور ماشومان ته تطبیقیږي، د یو څه ځن څخه ورسته یو ځل بیا کور په قرباني په ټول ننګرهار کې پیل شو او عمل انجریان لري او تر د مارچ تر 10 تاریخ پورې به دوام.
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست ویان زیاته کړي چې دا ځل کمپاین د مسجد پر مسجد په ځای کور په کور تر سره کیږي، ځکه تر دې وړاندې مسجد په مسجد کمپاین کې یو شمیر کمکیان له واکسینو پاتې کېدل.
د اړوند تطبیق کوونکو نړیوالو موسساتو چې دغه برخه کې همکاري کوي هغوی غوښتنه دا وه چې دغه کمپاین به کور په کور باندې ترسره شي، ځکه د خوښۍ خبردار ده چې اسلامي امارت پراتګ سره امنیتي مشکلات ټول له منځه تللي دي. نو غوښتنه او تاکید دغه و چې دغه کمپاین به کور په کور باندې ترسره شي، ځکه دغه کم کمپاین چې په جماعتونو کې ترسره کیږي د دغه نتیجه او تطبیق ډېر زیات ښه نه و.
ورسره هممهاله ننګرهار میشتې هم خوښ دي چې د پولیو کمپاین له یو څه ځنډ وروسته بیا پیل شوی. دا دوی په خبره دا به مرسته وکړي چې د دوی کمکین د پولیو له نایلاج ناروغۍ په امن شي. شعیب او صفی عرب د جلال آباد ښار د وطن اوسیدونکي دي.
مخکې د پولیو واکسین درېدلی او دا زموږ د کمکیانو ماشومانو لپاره د خطر زنګ و. نو موږ خوښ یو چې یو ځل بیا دغه د پولیو واکسین شروع شو او زموږ د کمکیو ماشومانو لپاره به دا یو ښه زیری.
خالي چې د پولیو واکسین ځل بیا د ننګرهار کې یا په ټول افغانستان کې د میاشتنۍ ځنډ وروسته بل ته پیل شول. خوشحاله هم په دې چې دغه پولیو واکسین زموږ د ماشومان لپاره زموږ د راتلونکي نسل لپاره ګټور دي. څون دا هغه واکسین دي چې زموږ ماشومان د مایبس څخه
وروسته له هغه چې په شمالي ولایتونو کندوز او تخار کې پر واکسیناتورانو نامعلومو وسلوالو بریدونه وکړل او نږدې 10 کسان یې ووژل. ورسره هم هغه مهال د واکسینو کمپاینونه هم وځنډول شو. د طالبانو له واکمنې دی وروسته دا لومړی ځل ده چې د پولیو واکسینو کمپاین کور په کور ترسره کیږي. تر دې وړاندې د ځینو ستونزو له امله دغه کمپاین مسجد په مسجد ترسره کېده. ابوبکر علیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو، د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورید.